د ډیو ټی یو ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د پاکستان د بلوچستان صوبې نه پښتونخوا ته تلونکي مسافرو ریل ګاډي باندې وسلوالو بریک کړي. بلوچ وسلوالو د ریل ګاډي نه په سوونو کسان د يرغمل کولو دعوه کړي. د پاکستان نوم د 2015 کال لپاره د سیویکس مانیټر د بشري حقوقو د سات په نوم لړ کې شامل کړل شوی. د راپور له مخې مدني ازادي کمیټې د فعالینو پر ضد په غیر منصفانه توګه مقدمې جوړیږي او خبریالان د سختو قوانینو سره مخ دي. د اوکراین ګڼ شمېر ډرون الوتکو په ماسکو کې بریدونه ترسره کړي او لس اهداف یې وشتلي دي چې پکې لږ تر لږه 2 تنان وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. او په سعودي عربستان کې د اوکراین جګړې د ختمولو په سر د امریکا او اوکراین د چارواکو ترمنځ نن خبرې شروع شوي. او د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډه کې د امریکا استازي ویلي افغانستان کې ترهګر ډلې د سیمې امنیت لپاره خطر ده او په طالبانو یې غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل ژمنې عملي کړي. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه او مرکې لرو موږ سره اوسئ. ستړي مشه زه مش په خومند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی نن د نهه ورځ د کال 2015 مارچ د میاشتې 11 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. راځو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د پاکستان د بلوچستان صوبې نه پښتونخوا ته تلونکي مسافرو ریل ګاډي باندې وسلوالو برید کړی دی. بلوس وسلوالو د ریل ګاډي نه په سوونو کسانو د يرغمل کولو دعوه کړې. د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی را سره په اسکایپ باندې ملګری شوی دغه نورسته حال اخلو. شیرانی سره ستړي مشه
په خیرونه تاسو ډیوا کتون کو تم سلام
مننه. شیرانی صاحب کورسته حال را کوي چې دغه يرغمل دیول شو کسانو څه حال دی او د حکومت له خوا چې کم د عملیاتو کولو تیاری روانې وي دغه کم ځای ته ورسېدي؟
بلې، د چارواکو په وینا چې کم یار کسان یرغمل شوي مسافر په هغو کې شاوخوا 80 تنه چې دي هغه د برید و یا د سیبې ته نږدې د پنیر په نامه چې د ریلوې کوم سټیشن دی په سیبې کې هغه ته را رسېدلي دي. وایي چې په دې کې زنانې او ماشومان دي، شپږ څلوېښت پکې نارینه دي او شپږ نږدې پکې زنانې او 11 پکې ماشومان یادول کېږي. دا د تا روغ رمپټي او د غریلوي سټیشن ته را رسیدلې دي. هغه چراغ د غریلوي سټیشن راغلي دا اوس را روان کړی دي په بل ریل ګاډي کې هم پټي ته بیراوري د آبی بوم سیمه یادوي چې تر دې پوري را رسیدلې دي. شاوخوا یو نیم ساعت کې هغه پټي ته شایر او رسوي او د دې ترڅنګ په کوم سیمه کې چې د ډیوا کتون کې بلاتی ورو دوه درو ساعتونو څخه د خبرګوري چې موږ لمحه به لمحه تفصیل ورکوو. دا د بلوچستان دا بولان درې د کچي ضلع په ډاډر سیمه کې نن شاوخوا 1 بجې د غبرت سوي دي. د چارواکو په وینا چې دا وسوالو نه پاتخه هغه مسافر ټرین چې له همدغه ریلوي سټیشن چیرې چې موږ ولاړ یو د پټې د ریلوي سټیشن څخه سهار په 9 بجې روان شوی یو. د سند د جنو سیمو څخه د پنجاب له زیاترو سیمو څخه تیریدونکي او بیا پښتونخوا پېښور ته تلونکي چې کوم ریل ګاډي شاوخوا له 12 بجو بعد وایي چې دا د وسوالو لخوا د ډاډر په سیمه کې درول شوی هغه باندې برید شوی دی. دا هغه چې کومه انجن دغه ناکار کړل شوی دی، د هغې ډراور وژل شوی دی. ځینې رپورټونه اوس دار روان دي چې په دغه پېښه کې لومړي معلومات دي چې په دې کې لس تنه تر اوسه چې دی د ډرایور په ګډون وژل شوی دی. وایي چې دا نور وژل شوی کسان چې دي دا د امنیتي ادارو عسكر دي، خو د آزاد سرچینې یا حکومتي ځواکونه چې دي حکام چې دي هغه د دې تصدیق نه کوي، خو آزاد رپورټونه دا دي چې دومره کسان مړ دي. البته د دې برج مواري چې کومه دا نه قانونه ګرځول شوی ډالې بي ال اي یا بلوس لیبریشن آرمی منلې ده او هغه وایي چې دوی شاوخوا 8 ساعته دغه کوم ټرین و دا یالتا يرغمال کړی و. دا خلک یو بل وکتل ټول بیا چې دوی کوم د غرض خلک وای چې په کې 214 کسان دوی وسیات کړی دي په اخري پیغام کې چې دا دوی يرغمال کړی دي او د پاکستان حکومت ته د 48 ساعتونو وخت ورکړی دی. وای چې په 48 ساعتونو کې د دوی غوښتنې ونه منل سي وای دوی بیا دا کوم خلک دوی يرغمال کړی دي دا به و وژني. د بلې خوا حکومت بیا په دې باب په څنډه دی ویل خو البته دا ویل دي چې کوم خلکو چې دا ټرین یې غمال کړی دی خلک حل ته بند کړی دی، وای چې د هغو پر ضد عملیات روان دي. حکومت دا دعوه کوي چې دا کوم اتیا کسان سره خوشی شوي دي، وای چې دا د دوی د عملیاتو په نتیجه کې را خوشی شوي دي او لا هم هلته عملیات دوام لري.
شرانی زیب تاسو ویل چې هغه وایي ک اته سال وخت ساته کې د دې مطالبې و نه منل شوی، دغه مطالبې ښکارا دي چې دا مطالبې څه مطالبې دي؟
ډیر وضاحت نه دی کړی، خو یوازې په کتاب ویلي دي چې کوم لا دره قبل وڅان دي او د دوی پټکو سیاسي قیدیان دي او وایي چې د دوی کوم فعالان دي، دوی هغه ته د ازادي فعالان ویلي دي، هغه هغه ټکي استعمال کړی دي، یعنی چې د وسوالو تنظیمونو چې کوم غړي دي وای دغه دی را خوشی کی دغه په بدل کې به دغه نیول سوی کسان خوشی کو. د ډیوا کتونکو ته کوی چې حکومت خو په دې باره کې څه نه دی ویلي، نه روسه پوری ډیوا په خپل په آزاد توګه د دې له نورو سرچینو څخه کوم تصدیق یا تردید نه دی کړی، یوازې دا د بی ال ای په کلونیزو رسنۍ چې کومې دعوې دي هغه موږ په تاسو سره سوالي دي. چیرې چې موږ غلاړو د ریلوی سټیشن د چارواکو په وینا چې په دغه ریل ګاډي کې تر 1400 شاوخوا مسافر پکې سواره وو چې په هغه کې زیاتره د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکي خلک یا پنجاب تکونکي خلک وو. جنې سرچینې بیا د خبرې تصدیق کوي چې په دغه ریل ګاډي کې چې کوم دی هغه د پاکستان د بیلابیلو امنیتي ادارو عسکر هم پکې ناست او سفر یې کاوه. پیلې هم دغه داوا کړې ده چې شاوخوا هغه وخت چې سمو دولان دي دوی چې کوم داوی کړي په هغه کې دوی داوا کوله چې تر سل زیات د پاکستاني ادارو بلابلو ادارو عسكر چې دی هغه د دوی په نوی سره يرغمال دي. حکومت تر اوسه پورې د خلکو په اړه کې څه نه ویلي، او اللهم حالت عملیات روان دي، د پاکستان هوایي ځواکونه او د دې ترڅنګ د کنيز ځواکونه چې کوم دي په یاد سیمه کې عملیات کوي. دا غرنیز سیمه ده او د بلوچستان له سر شهر پټي څخه ځلا کچی شاوخوا 15 کیلومتر لري پرتا ځلا ده، خو چې په کوم ځای کې واقع شوی دغه شاوخوا 100 کیلومتر له پټي څخه لري ده، او دا د ریل ګاډي یو ټنل دی چې هغه په غره کې دننه چې کوم غار دی چې ریل ګاډي ترغه تیریږي، په دغه غار کې دغه وسوالو مخ او تنولې و اولی د ریل پټۍ په چاودونکو ټوکی ان وسولې لغه پاسې بیا پر ریل دازې کړي دي چې په نتیجه کې د ریل ګاډي ډرایور وژل شوی یا چلول کوي او ځینې نور کسان ټپیان شوي هم دي. یوازې د ریل ګاډي د ډرایور د وژنې او د 45 کسانو د ټپي کېدو سرکاري یا د ریلوی ګاډي چې کوم چارواکي دغه تصدیق کوي، خو له بلې خوا چې تر اوسه پورې په ټولنیزو رسنیو یا ځینې میډیا او ځینې چارواکي دا وایي چې غیر تصدیقي غدادي چې لاسکا پر اوسه پورې وژل شوی.
شیرانی صاحب ستاسو لخوا زیات معلومات زمونږه د ډیو په پاڼه باندې هم شریک کړی شوی دی او تاسو ویډیوګانی او کلیپس دغه تل کې د خلکو اخستی هغه مالته کې شیر کړی دی، معلومات مې په لیکل شوی باندې باندې په دغه پاڼه د ډیو کې خو دی نو مننه کوم تاسو ستاسو د
کتون کومه
خوشاله اوس. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان دا بیان چې په مسلمانانو او دینی عالمانو باندې حمله کول جهاد نه دی بلکې ترخګری ده په سوشل میډیا خبرګون راپارولې او په هان وای چې دا بیان ضرور یو مضبوط او صفه بیان یا ده خود دین په منطقه کې مسلکی اختلافات سرګندېږي. نور تفصيل د دې خبريال ریاض حسین د مردان په خپل راپور کې وړاندې کړي.
په نوخار ضلع اکوړي سیمه کې په جامع حقانیه د ځانمرګي حمله ورسته د لاسنیوي په وخت د جمعیت علماي اسلام مولانا فضل الرحمن پښتني اوچتي کړي چې د بیګونا مسلمانانو ژوند اخستل جهاد نه بلکې ترهګري ده او د یو ديني علم په ضد ټوپک اوچتول ذاتی دشمني خو کې دي شي، خو دې ته جهاد نشي ویلې بلکې خپل ځان لا دوکه ورکول دي.
کہیں کوئی ضمیر رہ گیا ہے کہ جس کے دروازے پر کوئی دستک دی جائے کی کر کیا رہے
چرته یو داسی زمیر ژوندې پاتې دی چې دروازه ورته وټکول شي دا تاسو څه کوي؟ د خیرانتیا خبره ده حضرت شیخ مولانا حسن جان به شهید کړی شي، زه خپل استاد ته شهید نه وایم او د هوی قاتل تبا مجاهد وایم.
خپل استاد کو شهید به کہوں گا اور اس کے قاتل کو مجاہد بھی کہوں گا۔
د مولانا عبدالرحمن دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې تیره اونۍ په حقانیه مدرسه د ځانمرګي حملې په نتیجه کې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حامد الحق سره د نورو و کسانو په جماعت کې وجل شوی وو، خو د بریدي مواري چا په خپل غاړه نه واخستې. پوهان وایي د ترهګرۍ په ضد د مولانا بیانیا ډېره صفا او مضبوطه ده، خو داسې څرګندېږي چې په منطقه کې د اهل سلب او دیوبندي مسلکونو ترمنځ اختلافات زیات شوي او د مولانا اشاره هغوی طرف ته وي.
نو دا یو میجر بریک تھرو خاصې دا خولې دیو کې دا خموي قصاب شي دی لاقې لپاره بدلون پکې بداسې کې دی چې وس خدا سيزه نه صرف دا چې سم مسلکی یو بیک گراوند لري دا یو طرف ته دایشت چې هغه افغان طالبان پنهخه کوي، بل طرف ته دا لري چې بدایش کې له حدیث دا قسم خلک شامل دی، هغه خلک د افغان طالبانو پنهخه دی په ټارګټ باندې دي.
د بیان وروستو په ټولنیزو رسنو هم یو تود بحث روان دی. خبریال اسماعیل خان د پخوانی ټویټر او اوسنی ایکس د لارې وایي د ترهګرۍ په ضد د مولانا رد عمل ډیر سخت ښکارا او د ویرې نه بغیر دی چې تر اوسه کوم یو سیاسي مشر یې د ویلو همت نه دی کړی. په ظاهره مولانا د هغه جهاد ګرمي احساسوي د کومې چې به هغوی مرستې کولې. د شبیر حسین گیګیانی اډوکیټ په نوم اکاونټ مولانا عبدالرحمن ته وایي مونږ دا منو چې دا ترهګري ده، خو په سلګونو خودکش حملو کې چې په زرګونو بې ګناه خلک وجل شوي او ټپیان شوي هغه جهاد او کنا. پروفیسر اسماعیل په تنزیه لهجه کې وایي چې ولس مري نو دا جهاد دی او چې مولوی مري نو دې ته فساد وایي. سړنې ښایي په کال 2023 اګست په 15 نیټه کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومتي واک ترلاسه کړو نو په کابل هوایي ډګر د حملې په نتیجه کې د 14 امریکایي وګړو په شمول 170 کسان وجل شوي وو او د هغې ذمواري داعش یا اسلامي دولت خراسان په خپل غاړه اخیستې وه. او د حملې پلانونکي محمد شریف الله چې افغان وګړی دی افغانستان سره په پوله بلوچستان څخه گرفتار کړی شوی او امریکا ته سپارل شوی. هم دغه رنګه د حقانیه مدرسې د پیښې وروستو په بلوچستان کې هم د جمعیت علمای اسلام غړي پنخه شوي. سیرونکي وایي دغه اختلافات په افغانستان کې د طالبانو د واک وروستو په ښکاره توګه څرګند شوي.
دی وخت کې دا مسله په افغانستان کې راځي کوم غیر ملکی ځواکونه د منځ نه تللی دي، اوس په افغانستان د شریعت د لاندې چلو نو یو دړه دا وایي چې دا فارم اف شریعت دا پیور دی، موږ چې کوم اسلاف موږ کوم مذهب پریخي دی موږ په پای باندې کار بند کیږو. اهل دیوبند ورته وایي چې نه، زمونږ چې کوم مقامی رواج روایت سیاست خبرې اترې او شریعت چې کوم امام ابو حنیفه سه وایي موږ باغ دلته کې راځ کوو. نو جګړه اکچولی ودن دغه دوه اکستریم په منځ کې ده.
سیلانه خایي وخت په وخت په خیبر پښتونخوا په خصوصي توګه باجوړ کې د جمعیت علماي اسلام غړي پنخه شوي او د جمعیت په سیاسي غونډو د بریدونو ذمہواري داعش ډلې منلې ده. پوهان وایي ک مولانا دغه بیانیا په افغان جنگ کې جاری کړی وي نو اثر به زیات وو.
هغه وخت کې د علماو میجورټي د علماو افغان جهاد تدوی جهاد وایو کوم چې افیشلی پاکستان جهاد وو، اوس چې کوم نه مولانا دی بیان نه پته لګی چې نه صرف دا بلکې هغه هم جهاد نو بلکې هغه هغه بل ټکی لپاره استعمال کړي. نو زما په خیال کپا هغه وخت کې راغلی او مخ کې راغلی او یو دغه خدا پیدا کیږي چې راکړي چې دومره نقصان شوی په پښتونخوا کې په پاکستان کې بدني او مالی نو بنو شوی تر هغه ریپورت.
ډان ورسپانه په خپل اداریا کې وایي د نړیوالې مذهبي سخدریزې ورستو د اسلامي هیوادونو او مذهبي مشرانو لخوا د ترهګرۍ په ضد مثبت بیانې ته اړتیا ده. په اداریا کې ویل شوي چې باید مونږ خپلې هغه غلطۍ ومنو په کوم چې مونږ په کلونو دې ترهګرۍ ته مرستې ورکړې او په سرکاري توګه ما جهادي ډلې جوړې کړې. او دا خبره هم باید یاد وساتو چې حقانیه مدرسه د یو جهادي پوهنتون په توګه کارول شوی وو او تازه تکبیري ډلې اوس د جدید دور حکومتونو او علماو ته کافران وایي. ریاض حسین، وائس اف امریکہ، ڈیوا، مردان.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دے په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي دي چې د افغانستان پیښیدونکي غوښونه د سیمې د بې‌ثباتۍ لامل کیږي. واشنگتن په خاص ډول په افغانستان کې د داعش په فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غونډې جزئیات د وایس اف امریکا آشنا ټی وی خبريال وحید پیزي په خپل راپور کې راغون کړی.
Now he leads the mission and has no contact with the Taliban. The Afri Druti Shay weli che mutahid alat da Taliban paniyat shakman da che da dohi po prosi ke da khniyat lamakhi taamul wakri. Mirman Shay da sargandawani da Afghanistan da waziyat paara da malguru milatuno da amniyat shura pagonda ki kri aw ziyata kri che doi padasi ividal bawar nishi paida kawla che pa ghair adlana toga amrikayan bandi kawi خپل خاور کې ترهګر ته د ځای ورکولو او ګډ تاریخ لري او د خپل ولس په بشري حقوقو او اساسي اړتیاو سترګې پټوي.
Taliban باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان څخه هیڅ کله د ترهګرو ډلو د پټېدو خوندي ځای په توګه کارونه خستل شي، چې متحده ایالاتونو زموږ متحدینو او یا د بل هیواد امنیت ګواښ پیر کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشر استازي روزا اوتامبایوا هم د امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویل چې په افغانستان کې د څو ترهګرو ډلو شتون د دې لامل کیږي چې نړیوال ټولنه د افغانستان اوسنۍ واکمنانو په ژمنه شک څرګند کړي چې ویلي دي هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاورې پر ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو وغوښتل چې غواړي افغانستان له نړیوال ټولنې سره یو ځای شي، باید لازم ګامونه واخلي او د نړیوالو ژمنو درناوی وکړي.
The anniversary of the education ban is a particularly sad.
د جربا څلورم غمجن کال پیل شي، پر خزو بندیز پر اسلام کې هیڅ اساس نه لري. په داسې وخت کې چې مونږ د خزو نړیواله ورځ لمانځو، پر تعلیم د بندیز کلیزه یو ځانګړی غمجنه نه خده.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وایي سره لدی چې طالبان د داعش پر وړاندې مبارزه کوي، خو په وایناي اغیزمنه نه ده.
دا افغانستان سیمه او په حقیقت کې د ټولو نړۍ امنیت او ثبات تر ټولو لوی ګواښ په افغانستان کې د شلو ترهګریزو سازمانونو موجودیت دی. د طالبانو حکومت ځواک او ایدیولوژي د داعش لخوا ننګول کیږي. هغوی د داعش پر وړاندې مبارزه کوي، خو په ښکاره ډول دا مبارزه ډیره اغیزمنه نه ده.
طالبانو په پرله پسې ډول د افغانستان په خاوره کې د هر ډول بهرنیو ترهګرو ډلو شتون رد کړی دی. د ملګرو ملتونو نه غوړې هیوادونو په وګړه اعلامیه کې د نړیوال جنایي محکمې د څنوال د حق غوښتنې چیل مخې باید د طالبانو مشر او د ستر محکمې رئیس اونې ولشي ملاتړ کړی دی. د انګلستان او فرانسې په ګډون د غونه هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې خزي او نجونی له عام ژوند څخه حذف شوي او غږی ډب شوی دی.
مونږ د سیاستونو په سختو ټکو غندو او له طالبان غواړو چې سملاسي د بشري حقوقو رواني سیستماتیکي سرغړاونې ودروي. په ځانګړي ډول هغه تبعیزي سیاستونه او اقدامات چې بشري حقوقو او د ټولو خزو او نجونو بنسټیزي ازادۍ تر پښو لاندې کړی دي.
بلخوا د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د خزو د وضعیت په اړه د کمیسون نه شپته می غوړن تویل چې د خزو حقونه تر محاصره لاندې دي او په ګڼو هیوادونو کې خزې اونجونی لخپل اساسي حقونه به برخې دي.
وومنز رائټس آر انډر سیج، د پويزن اف پاتریارکی از بک اند از بک.
د زیګولو حق تر برید لاندې دي او د برابرۍ حقونه لمنځه تللي دي. په افغانستان کې خځې او نجونې له خپل اساسي حقوقو څخه بے برخې دي، ان په معذر کې د خپل غږ لپاره کولو منع شوې دي.
که څه هم په تیرو درېنیمو کلونو کې د خزو پر ضد د طالبانو ځپون کې اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خود طالبانو حکومت لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دې اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د اوکرين ګن شمیر ډرون الوتکو په ماسکو کې بریدونه تر سره کړی او لس اهداف یې وشتلې دي چې پکې لک تر لګه دوه تنان وجل شوی او تلس نور جوړ بل دي. د سرخر مسکو نه علاوه د روس په نورو سیمو کې هم د 320 پورې اوکراینی ډرون الوتکو درنسکورولو روس عسکرو یا چارواکو دا وکړی ده. په دغې باندې نور تفصیل څو شېبې وړاندې زمونږ همکار صداقت جان په لویه پښتونخوا خپرونه کې زمونږ بل همکار محمد اکرام ته ویلې.
بالکل مطبوعاتی رپورټونه وایي چې دا د روس او د یوکرین د جګړې شروع کېدو وروسته په روس د یوکرین د ټولو نه لویه د ډرون حمله ده. په دې حمله کې تر نوي پورې لسکم سلو پورې ډرونز چې دي د ماسکو په سیمه کې لګېدلې دي او مطبوعاتي رپورټونه وایي چې لږ تر لږه دوه رویټرز خبري ادارې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. تر 300 پورې کسان نور زخمیان شوي دي او نوی پورې ډرون چې دینو د ماسکو په سیمه کې لګېدلې دي. خو د دې نه علاوه روسي چارواکي وایي چې یوکرین قریبا په 300 ډرونز باندې په روس حمله کړې ده چې په کې د سرحدي سیمو نه واخلې تر ماسکو پورې علاقې شاملې دي. د دې ترڅنګ د یوکرین چارواکو هم ویلې دي چې روس د په یوکرین د 126 ډرونز حمله کړې ده. په دې کې یو کم اتیا ډرونز چې دي نو د یوکرین ځواکونو راغورځولي دي او په خارکیف کې چارواکي ویلي دي چې یو تن پکې زخمی شوی هم دی. په ماسکو کې د حملې د لاسه د ماسکو په هوایي اډه پروازونه او د ریل ګاډو تګ راتګ هم ګډوډ شوی و. نو مطبوعات وایي چې دا تر ټولو اوسه پورې په روس باندې د یوکرین د ډرون تر ټولو لویه حمله ده.
سرخط صاحب را به شو د سولې خبر اترو ته په سعودي عرب کې د سعودي عرب په منځګړتوب باندې دا خبره اترې کیږي. د یوکرین چارواکي هم دي او د امریکایي خارجه سیکرټري مارکو روبیو هم په دغه خبره اترو کې شامل دی. د امریکایي چار د امریکایي وفد مشري کوي. د دې نه امیدونه لرل کیږي دا سولې خبره اترې دي او تر اوسه پورې څه پیشرفت یا پرمختګ پدې کې شوی؟
یو توقو خو پکې دا کېدل چې ګنې یوکرین به د جزوی ډزبندۍ یو تجویز وړاندې کړي چې په دې کې به د میزایلو د اوږدې فاصلې پورې د میزایلو په حملو بندیز او د بلیک سی یا د تور سمندر په سیمه کې د اور بند خبره شامل ده. خو په دې اړه بل تفصیلات چې کله دا خبرې مذاکرات سرته ورسیږي نو بیا به تفصیلات مخې ته راځي. تر اوسه پورې چې کوم رپورټونه دي نو د یوکرایني چارواکو لخلې ایف پی خبري ادارې او رویټرز خبري ادارې ویلي دي چې ګنې هغه دا خبرې اترې د خبرو اترو شروع کېدل مثبت بللې دي او ویلي چې ګنې خبرې اترې په ښه انداز کې شروع شوې دي. په دې مذاکراتو کې څنګه چې تاسو هم وویل چې د امریکې خارجه وزیر مارکو روبیو او د امریکې د قومي سلامتیا مشیر مایک والټس هم ګډون کوي، د امریکایي پلاوی نمائندګي کوي. هغه د جدید تر رسیدو نه مخکې د پرواز په محل خبريالانو سره خبرو اترو کې ویل چې په دې موقع په هغه تړون به خبرې اترې نه کیږي چې تر مخه امریکا غواړي چې د یوکرین نایاب او قدرتي وسایلو یا مدنیاتو ته لاسرسي وکړي. او په دې کې د امداد د ځنډیدو په اړه هم خبرې شوې دي. مارکو روبیو ویل چې امید دی چې دغه مسله به هم حل کړي شي او هغه ویل چې امریکای یوکرین ته د استخباراتي معلوماتو د ورکولو سلسله بیا شروع کړې ده. او ما بل د دین علاوه د سعودي ولیعهد مارکو روبیو سره او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی چې هم په جده کې دي جدا جدا ملاقاتونه هم کړی دي.
سمره ډیر مننه کوم سراغ جان صاحب.
مهرباني.
په اسرائیل کې سختدریزو د غزا د راتلونکو لپاره د صدر ډونلډ ټرمپ د پلان هرکلی کړی دی چې د غزا د 200 چې د غزا 30 میلیونه او بخې 30 لک فلسطینیانو د دې سیمې پر خودو غوښتنه د امریکا صدر کړې و. دوی وایي چې د کډوالۍ حڅول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده. فلسطینیانو دا پلان رد کړی او لنډا ګریټسټین د بیت المقدس نه په دې باندې وایس اف امریکا ته راپور تر کړ چې زمونږ همکارا نگین شاه درته وړاندې کوي.
د اسرائیل د سخت دریزو خی اړخوډلی لینډ آف اسرائیل د اتوار یا یکشنبې په ورځ د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ د غزې نه د 2.3 میلیون فلسطینیانو د ایستلو پلان تاییدولو لپاره په کنیسټ کې په یوه ځانګړې غونډه کې سره وکتل. د اسرائیل د مالیه وزیر بیټسلل سموتریچ وایي چې هغه د دفاع وزارت دننه د مهاجرت اداره رامنځته کوي چې فلسطینیان به دې ته هڅوي چې د غزې نه ووځي.
هر شکل چې موږ به یې د مهاجرت هڅولو لپاره لګو د بیا بیا جګړې په پرتله به یې لګښت کم وي. بودجه به یې د دې پلان په وړاندې خنډ نه وي. دا یوازې یو بل پلان نه دی، دا په منځني ختیځ او اسرائیل کې د تاریخي بدلون لپاره یو احتمال دی.
د کنیسټ غړی سیمچا روټمن وایي چې دا د ځای پر ځای کولو پلان د هغه پلان په پرتله ډیر حقیقي دی چې په دې ورستیو کې د مصر او عربي لیگ لخوا وړاندې شوی و، کوم چې به فلسطینی ادارې ته اجازه ورکړي چې د امریکا لخوا نومول شوی ترهګری ډلې حماس د بې وسلې کولو پرته د غزې انتظام وچلوي.
خلک وایي چې راځي چې د حماس بیا رغونه وکړو، راځي چې حماس ته ټولې موکې ورکړو چې خپل ځواکونه بیا جوړ کړي. دا څنګه یو حقیقي حل دی؟ دا نه دی، دا خطرناک دی، دا د غزې لپاره خطرناک دی، دا د غزې د اوسیدونکو لپاره خطرناک دی، او دا د دې سیمې د سولې لپاره خطرناک دی.
د لینډ آف اسرائیل ډلې په غونډه کې د ښي اړخو قانون پوهان وایي چې د جنگ ځپلې سیمې نه د کډوالۍ هڅول د نړیوال قانون سرغړونه نه ده.
مونږ پوهیږو چې د جګړې په وخت کې کډوال وي، د افغانستان نه په میلیونو کډوال، د شام د جګړې نه په میلیونو کډوال، او د اوکراین د جګړې نه په میلیونو کډوال. دې ته هیڅ یو قومي تصفیه نه ویل کیږي. اوس ته داسې کډوالو رامنځته کول په قصدي ډول نشي ترسره کیدی، خو دا برید په ځانګړي ډول د جګړې د نتیجې په توګه ونه درول شي.
د اسرائیل د روشنخیاله تنظیمونو استازي د دې سره متفق نه دي.
دا د خلکو په خپل خوخه ایستل نه دي، دا بي ځای کول یا لیګل دي، دا یو جنگي جرم دی او دا غیر اخلاقی کار دی. که تاسو د خلکو ژوند خراب کړی او بیا وایي چې دوی غواړي د هغې ځای نه ووځي، نو دا داسې نه ده چې دوی په خپل خوخه ووځي.
د کنیسټ په غونډه کې ډیرو کسانو د اسرائیل نه وغوښتل چې په غزه کې هغه یو یهودي میشت ځایونه بیا جوړ کړي چې په 2015 کال کې هغه وخت خالی شوی وو کله چې اسرائیل په یو اړخیزه توګه د سیمې نه وتلی وو.
د اسرائیل خلک جګړې ته تیار دي. د صدر ټرمپ د غزې د خلکو د کډوالۍ مکفورې پلولو ته تیار دي. په ورته وخت کې د اسرائیل خلک تیار او لیواله دي چې د سیبونیزم هدف پوره کړي چې ټوله غزه د یهودي میشت ځایونو سره آباد کړي.
که څه هم په غزه کې د یهودي میشت ځایونو د بیا رغونې امکان ناشونی ښکاري، ډېر اسرائیلیان متفق دي چې حماس باید د غزې په راتلونکي کې هیڅ رول ونه لري، او ځینې یې په دې باور دي چې دا یقیني کولو لپاره غوره لاره دا ده چې ډېر فلسطینیان د غزې نه وځي. د لینډا ګریټسټین لپاره نگین شاه، وی او ای ډیو ټی وی، واشنگټن.
د پاکستان نوم د کال 2015 لپاره د سیویکس مانیټر د بشري حقوقو د څار په نوم لړ کې شامل کړ شوې ده، ځکه چې د راپور لمخې مدني ازادي کمیږي، د فعالینو پر ضد په غیر منصفانه توګه باندې مقدمه جوړیږي، او خبریالان د سختو قوانینو سره مخ دي. د راپور په اړه باندې د پاکستان حکومت کڅه هم تر اوسه څنډه دی ویلي، خو د بشري حقوقو فعالان د بندیزونو له امله د هیواد په سیاسي او اقتصادي توګه د نور غیر مستحکم کېدو او ویاري لري. د ډیوه خبریال را بیا پیر په دغه نور تفصیل لري.
د سیویکس مانیټر رپورت کې ویل سوی پاکستان سږ کال د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، سربیا او اټلی سره د څار په لیست کې شامل سوی دی چې پکې د خلکو آزادي په چټکۍ سره کمیږي. رپورت له مخې د پاکستان نوم د بشري فعالینو پر ضد ورستنی مقدمې چلولو، مخالفینو او اقلیتونو د مظاهرو مخه ګرځولو او د ډیجیټل ځایي محدودیتونو له امله په دغه څار لیست کې شامل سوی.
هغه ټولو خلکو لپاره چې هغوی د حکومت سره یا د حکومت ځینې شاخونه چې هغوی سره اتفاق نه لري ډېر انتقاد کوي هغوی باندې، که هر یو کسی که هغه جرنلسټ دی، که هغه عام خلک دی، که وکیل دی، څونه مقدمې چې د لسو دولسو میاشتو کې جوړې شوې ګمان نه کوم چې ماشاءالله پس په کوم حکومت کې جوړ شوی.
رپورټ وایي حکومت د بلوچ یکجهتی کمیټي مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ او د بشري حقونو فعال او وکیله ایمان زینب مزاری پر ضد تورونه لګولي. په 2024 کال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز لپاره د تراګری ضد قانون هم کارول سوی و. رپورټ زیاتوي پاکستان د بیان د ازادي قوانین هم سخت کړي. خبریالان هم د پیکا قانون لاندې په نقشه سوي. تیر کال په اکتوبر او نومبر کې سیاسي مخالفینو لخوا د لاریونونو په محل په سلګونو کسان د مبهم قوانینو له مخې نیول سوي چې د سیوکس مانیټر له مخې د پاکستان له اړخه سوو د بشري حقونو نړیوال ژمنو سره سمون نه خوري.
انساني حقوق اس کو زموں کا ملک کے ماخیال کے بالکل خلاص شوی دی اور دیلا پارا آواز اچت کرنا چی دی دہشت گردی کاؤنٹ شوی دی نو بیا منگا منگلا پارا ہو بیا سے لار پاتی شوا بیا منگ چر تلار شو سو کو
د پاکستان حکومت لاړخه دغه رپورت ته څاکس العمل نه دی شودل سوی. خو تیر کال دسمبر کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارڼ ویلی وو پاکستان د ټول لپاره برابرۍ، انصاف او وقار ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقونو وزارت خپل 2021 څخه 2026 پورې 15 کلن عمل پلان کې ویلي د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره اداري اصلاحات او د څارنې میکانیزم یې معرفي کړی دی.
په پاکستان کې روان تاوتریخوالي له امله هیواد د کورنۍ او بهرنۍ خطرو سره مخ دی. حکومت غواړي کورنۍ ستونزې د خپلې خوښې تر مخه هوارې کړي، خو د جرنلستانو او بشري حقونو کارمندانو پر ضد د عملیاتو له امله بهرنۍ فشار هم ډیر دی. تیر کال د متیو لاجان د نیولو پر معامله د یورپی یونین استازی جی ایس پی پلس ته اشاره کړې وه. حکومت ته به دغه ګامونو څخه ډډه کول وي. که چیرې داسې نه وي نو پاکستان ته پر سفارتي او اقتصادي کچه زیان رسېدای شي.
ویکس مانیټر له پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د بشري فعالینو پر ضد جعلي تورونه سمدلاسه لرې کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په وړاندې بندیز ختم کړي. رابیہ پیر، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لوی لار نن په 11 ورځ باندې هم تړلې پرته وه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارې پرانستو په سر د جرګې یو غړي ډیوه ته ویلي دي تیره ورځ تمه وه چې د افغانستان لخوا د جرګې غړي به د طالبانو سره د لیدو کتو وروسته دوی ته ځواب کوي، خو لا تر اوسه دغه ځواب نه دی ویل شوی. د ډیوه خبریال فرید شینواری دا وخت را سره ملګری دغې تر کلی کو. شینواری صاحب، ستړي مشئ.
ستړي مشئ. مننه اشفاق صاحب.
مننه شینواری صاحب. نن تمه وه چې ګینې د طالبانو لخوا به ځواب د پاکستان د جرګې چې کوم غړي وغې ته راورسي، کم نوې خبر کم نوې خبره داسې شته چې دغه پولې د خلاصېدو یا دغه دروازې د خلاصېدو پکې ذکر شوی؟
اشفاق صاحب، بالکل. د مارچ په 9 باندې په تورخم سفری نقطه کې پاکستان غاړې ته د افغانستان د جرګې غړو، سوداګرو او کامی مشرانو او د پاکستان د سوداګرو او د کامی مشرانو ترمنځ جرګه شوې وه، او دغه جرګه کې پاکستان له لوري ورسره خبرې شوې، بحث شوی، او درې بنیادی چې کومي غوښتنه وي هغه د افغانستان د جرګې غړو مخې ته کې خوده شوې وي چې په هغه کې د پولې خلاصېدلو په پوسټه باندې تر اختر 15 ورځې پورې کار ودرول وو او دې سره سره دزبندي خبره هم شوې وه. دوه ورځې وشوې چې د افغانستان چې کومه جرګه وه په دې منځ کې هغوی سره مونږ خبرې شوې وې، هغه کابل له تللي دي او افغان طالبانو چې کوم لوړ پوری چارواکي دي هغوی سره یې دل قتل کړي دي. لږه شېبه وړاندې د افغانستان د جرګې یو سوداګر یو مشر ډاکټر مفلس رزما خبرې وشوې، هغه ماته دا وویل چې سبا قوي امکان دی چې په تورخام کې یو ځل بیا ناسته وشي او طالبانو سره لیدل قتل زمونږ شوی دي. اوس به طالبانو سره چې کوم لیدل قتل شوی دي هغه پرانا کې به مونږ د پاکستان چې کومه جرګه ده سوداګر دي مشران دي هغه سره مناسته کوو.
شنواری صاحب، د لارې د تړل کېدو نن ولسم ورځ وه، دغلته کې آیا اوس هم هغه ټرکونو لارې ولاړې په ځای پاتې دي چې کوم دغه ولس ورځو کې په دغه دروازه د اوړېدو نه منع کړی شوی وو یا دغه دروازه بند و نو دې خو ته بند پاتې وو، او په دغه کې کومه اضافه شوې ده د خلکو ستونزې په هغې کې کومه اضافه تاسو ته ښکاري او په ستونزو کې یا په مسلو کې تر ټولو غټې مسلې کمی کمی دي؟
اشپاک صاحب، که مونږ وګورو د لومبۍ ورځې نه د فبروري په 21مه نیټه باندې چې کومه لاره وتړل شوه نو هغې ورځې نه دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي رایسار شوي دي، مسافر هم رایسار شوي دي، ناروغان هم رایسار شوي وو. بیا مونږ وکتل چې په دې ګاډو کې داسې مالونه رابر شوي وو چې په هغه کې سبزیانې وې، فروټ پکې، نور داسې شیان وو پکې چې هغه خرابېدل. وخت په وخت باندې مونږ ولیدل چې بارانونه هم وشول. په دې کې لږ شمېر کې ګاډي هغه په غلام خان او په چمن باندې افغانستان ته داخل شوي دي. هغه هغوی ډرایورانو ترانسپورټرانو تمې غوسه شوې چې کله د مارچ په 2مه نیټه باندې دواړو سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل شوې نو ګاډي لاړل، هغوی خپل مالونه په غلام خان او په چمن باندې افغانستان ته ورسول. دې سره سره که مونږ وګورو په مارچ 2مه نیټه باندې چې کومه جګړه هلته شروع شوه نو مسافر په تورخام کې او په لوړکي بازار کې او په نورو ځایونو کې په زرګونو شمېر کې رایوځای شوي وو. هغوی په جماعتونو کې په خلکو سره په حجرو کې او په نورو ځایونو کې میشته وو، خو دغه جګړې نه پس دغه مسافر هم تورخام نه راوختل او هغه پېښور او یو ځای بل ځای ته خپلو خپلوانو سره میشته دي. ناروغان هم ورک شوي دي، هغوی هم نشته دی، تورخام یې هم پرېښودی دی، لوړکي بازار یې هم پرېښودی دی. ستاسو د ستونزو خبره وکړه، ستونزې ډرایورانو ته هم ګاډې ستونزې مخې ته راغلي دي ځکه چې د مالونو ډک ګاډي د سړک په غاړه باندې ودرولي دي. هلته هېڅ سهولت نشته دی، نه خوراک سهولت شته دی، نه د اوبو سهولت شته دی، او روژه هم ده. دې سره سره که مونږ وګورو په لږ شمېر کې مسافر هم شته دی چې هغه په بازار کې په کلو کې یو ځای بل ځای کې پراته دي، تورخام نه خو راوتلي دي خو په لنډي کوتل بازار کې یو ځای بل ځای کې پراته دي. هغوی سره د خرچې پیسې هم نشته دی او ځایي خلک هغوی له روڼماتې هم ورکوي او پېشنمي خوراک او یو څه بل څه مله ورکوي. نو مشکل شته دی او دغه مشکل اوس هم په ځای باندې دی او هغوی په دې تمه باندې دي چې د خبرو اترو د لارې که یو حل راووت او دوی په دغه پوله باندې هغې غاړې ته واوښته نو مشکل به.
شنواری صاحب، هسې یو پوښتنه ستاسې نه، په دې ټولنیزو رسنیو باندې ټول خلک زیاتره د خلکو دا فکر دی چې ګینې په کابل او په اسلام آباد کې ناس خلک ټول یو خلک دی خپلو کې، خو د دغه خلکو تنګولو دی په عذابولو او په دغه ځای کې د سیمه کې موجود خلکو ته ستونزې د پیدا کولو یو کوشش دی. دغلته کې هم دغه چې کوم خلک ګیر پاتې دي هم دیم دم دا سوچ کوي کنه غي دا بل څه ښکاري.
اشفاک صاحب، چې کوم ترانسپورټران دي یا مسافر دي یا ناروغان دي یا نور چې کوم سوداګر دي هغوی دا نه ګڼي چې دا دواړه سره یو دي، هغوی خبره هم یو ده او مقصد یې هم دغه دی چې دغه خلک وزورول شي، دغه خلک تنګ شي او هغوی روزګار ته زیان ورسي. هغوی دا ګړي چې
دا خبره ډیرو بخې دا خبره مې ځکه وکړه چې د اسلام آباد له خوا تر اوسه پورې یو بیان یو سیز د دې لارې د خلاصېدو مخې ته نه دی راغلی. دغلته کې په سوونو خلک ګیر پاتې دي کې زنانه دي، ماشومان دي، بوډاګان دي، ډیر خلک ډیر زیات په عذاب شول. شنواری صاحب، نو لکه ولې دغه دا مسله هواریږي نه؟
اشپاک سیب تاسو خبره بالکل سمه ده. نن اتلسمه ورځ چې د غلاره تړلې پرته ده او مونږ ونلیدل چې کوم د سفران یا د سرحدونو چې کوم وزیر دی هغه څه بیان هم رانغی. خو د تیره اونۍ کې د خارجه چارو دفتر ویان په دې باندې خبره کړې وه او هغه دا ویلي وو چې مونږ په حدودو کې افغان سرحدي ځواکونه یا طالبان پوسته جوړوي او دا مونږ ته کله هم قبول نه ده. خو بیا هم هڅې روانې دواړو اړخونو له اړخه چې دغه لاره زر تر زره خلاصه کړی شي. دې سره سره د داخله چارو وزیر محسن نقوي نه هم یو خبریال پوښتنه کړې وه چې دوه اونۍ نه زیات وخت وشو چې تورخام لاره تړلې پرته ده. هغه په ځواب کې ورته وویل چې ما ته خو بیخي پته هم نشته دی چې کله بنده شوې ده دا کله تړل شوې ده. نو که مونږ وګورو سنجیدګي خو بیخي نشته دی دواړو اړخونو حواله سره. نه افغانستان
زرګونو لارې په زرګونو لارې بند پاتې دي کې مالونه دي د غرسب خلک دي پکې ناروغان مریضان دي پکې دغلته کې په دغه پښتنه سیمه کې دواړه خواته پښتانه دغه پسات کې گیر دی او داخله وزیر چې ماته پته نشته. مننه شنواری صاحب تاسو
مننه شپاکسي ډیره مننه.
په افغانستان کې د ډیورنډ کرخې ته سیلمه د خوست ولایت کې روان کال تر دا مهاله د ټیوبرکلوسز یا ټی بی مرض څه د پاسه 2000 ناروغان تشخیص شوي دي. خوست کې د وبایي ناروغیو ځایي چارواکي وایي چې روان کال یې د ټی بی 2045 پیښې تشخیص کړي دي. دغه مسؤلین که څه هم په دغه ولایت کې د یادې ناروغۍ د مخنیوي په تړاو د بشپړو امکاناتو خبره کوي، بلخو له خلکو غواړي چې د یادې ناروغۍ څخه د ساتنې لپاره دی له احتیاطي تدابیرو څخه کار واخلي. په دې باندې د آشنا ټی وی خبریال شمس آرین نور حال تاسو ته وایي.
دا په خوست ولایت کې د توبرکلوز یا نری رنګ ناروغي د تشخیص هغه مرکز دی چې هر ورځ ورته په لسګونو ناروغان مراجعه کوي. ځایي روغتیایي مسؤلین وایي د دغه ولایت پر مرکز برسیره په بیلابیلو ولسوالیو کې هم ورته مرکزونه لري چې پکې د توبرکلوز ناروغان تشخیص او درملنه کیږي. دغه ولایت کې د ساري ناروغیو مسؤلین خبر ورکوي چې روان مریض کال په دغه ولایت کې د یادو ناروغانو شمیر 2045 کسانو ته رسیدلی دی.
روان کال کې جمله مونږ 2045 ناروغان تشخیص کړی دي او درملنه یې اوس هم د تیرې روبې درملنه اوس هم جریان لري چې د اوس شپږ سوه یو شپېته ناروغان دي. دا په تېره روبه کې تشخیص شوي دي او تداوی لاندې نیول شوي دي، درملنې په جریان کې دي اوس هم. نو ټولو وضعیت عمومي وضعیت ښه دی.
بل خوا په نری رنځ اخته ناروغان که څه هم د خوست له روغتیایي خدماتو خوښ دي، خو زیاتوي چې په ناروغۍ د اخته کېدو سره هممهاله باید اړوند ډاکتر ته مراجعه وکړي.
د ټی بی مرض به ده او ډاکترونو می سره ډېر ښه سلوک په دې برخه کې کلي ته راغلي دي. موږ چې کوم مرزون وي هغه دوی وو چې په بله کټه کې بیستي وي، وړه ماشومان دننه نسي ښځه دا دننه سي سینه به کله بند شوه ټیس په وکړه په کرنې ولایت کې. یغه نه راغلم وایي چې ته چورته اوسېږې، ما چې زه په خوست ولایت کې یغ ځای نه چرناکړ شومه دوی موته کرټ وکړو په دغه کې تداوي ژونده کړم.
که څه هم د سږو تبرکلوز په ټولنه کې تر ډېره عام یادیږي، خو بلخوا روغتیا پالان وایي چې نری رنځ څو ډولونه لري. دوی زیاتوي چې د دې خطرناکې ناروغۍ په مخنیوي کې باید ټولنیز او کورني احتیاط تدابیر له پامه ونه غورځول سي.
صحیح تدابیر په دې معنی چې موږ باید ناروغ ته کوټه ګوښي کړو، هغه ظروف چې دوی خوراک پکې کوي لکه جوم کسا ګلاس کو شغه وغیرہ هغه باید ته جدا کړو. کړکۍ باید موږ خلوص کو، په روزه کې په ورځ کې باید درې څلور ساعته کوټه کړکۍ خلوص وي او بد پکا پکې چلان شي او موږ د میر وړاندې باید کوټې ته داخل شي. همدا ډول ناروغ ته باید ټوخي ادب وروخه لشي چې ناروغ باید ارزه کې بلغم توف نه کی په توب دنه کې او چوي هغه تو دني بلغم چې کله ډاک شو یا باید بلغم وسو زول شي یا د منځ کې لوم دي خاخ شي.
د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د نری رنځ ناروغي هر کال په ټوله هیواد کې لږ زرو د پورته کسانو ژوند داخلي. اوس د یاد ناروغي د مخنیوي په تړاو تازه اندیښنې دادې چې په افغانستان کې روغتیايي سکتور د نړیوالو مرستو په کمی دوستره لاله وړاندې زیانمن سوی دی. شمساریان، امریکا.
د بهر میشته خوریکا خو له خواله ګل شوی ریمیټنسز یا پیسي د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اقتصاد مهمه برخه ګڼل کیږي او د پاکستان شمیر هم په هغه هیوادونو کې راځي. د پاکستان مرکزی بانک د شمیرو تر مخه د پروري په میاشته کې مسافرو پاکستان ته 3.1 اربه ډالر لیګلی دي او د روان مالیکال لومړی او اتم میاشتو کې دا پیسې 40 اربه ډالر ته رسیدلی. په دې اړه د ډیوه خبریال عرفان بهادر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوي.
د پاکستان مرکزی بینک تازه شمیرې ښایي د فروری په میاشت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا پیسو لیږلو کې د تیرې میاشت په مقابله کې 3.8% زیاتوالی راغلی او دې کې زیاته برخه د عربي هیوادونو نه استول شوې. یو کاروبار کوونکی وایي عام مسافر دې ته خوشحالي کی چې د لږو درهمو نه زیاتې پیسې جوړې شي، خو هغه د دې په شان کاروبار کوونکو سره د هیواد اقتصاد هم تاواني کوي.
او دا هر چې دا کم چې دلته په دې امارات کې کوم کار کوي دوی د لپاره خوشحالي چې دا زمونږ کرنسی چې دا درهم چې کوم چتیږي خوشحالي چې دا پاکستان کې افغانستان کې پیسې زیات شي او چې دا کم د دې ځای نه مال اچي افغانستان ته پاکستان ته چل نو هغوی د لپاره نقصان شي.
د پاکستان مرکزی بینک شمیرو تر مخه د سعودي عرب نه د پروري په میاشت کې 1.3 کروڑ ڈالر ریمیټنس هیواد ته لیږل شوی او د متحده عرب اماراتو نه 2.25 کروڑ ڈالر. د یو خبریال په وینا ځینې سیاسي خلک پاکستان ته د ریمیټنس لار نیول غواړي.
جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ
دا چی سیاسی گندنا وائی مسافر دے پیسے کمی ہو لے گی یا نہ دی لے گی. خوزه گرم عربی هیوادونو کې پاکستانیان زیاتر هغه مزدوران دي چې په ګټلو پیسو یې کور نه چلیږي، نو کثیر دوی پیسې نه لګي کورونو ته مالی ستونزې رامخته کیږي او د هیواد اقتصاد ته هم تاوان رسی.
متحده عرب اماراتونه د جنوري په مقابله فروری کې مسافرو 0.94% زیاتې پیسې کورونو ته لګلې او دا د تیر مالی کال دې میاشت په مقابله کې یو کم او یا 20% زیات دی. یو کاروبار کوم کی غنی د پاکستان اقتصاد ته نا امنی هم تاوان رسوي.
پاکستان گورنمنٹ کا غا پروونشل گورنمنٹس دی هغه د داسې پالیسی جوړه کی چې دا اورسیز د تحفظ د پاره چې یو بالکل سټریک ایکشن اخستو ولا یو ماحول جوړ کی چې کچر ته دغه نه یو ورسیز لاړ شي یا هغه هاوسنگ سوسائٹی الته لانچ کی یا فیکٹری لګئی یا د ملک د ترقی لپاره نور څه کې انویسټمنټ کی اسپیټال جوړی، نو په کار ده چې هغه ته امنیت اول ورکی.
د پاکستان حکومت لخوا میډیا رپورٹ کړي د کرنسی نرخ په دې ساتلو لپاره د کرنسی غیر قانوني لیندین باندې سختې سیوا کړي چې د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د اقتصادي ډانچې لاندې حساب شي. بلخوا د یو سیډنیز رپورٹ تر مخه په نړیواله کچه کال 2023 کې زیات ریمیټنس هند ته هندي وګړو لیږلي، ورپسې مکسیکو، چین، فلپائن او بیا د پاکستان نمبر دی چې ورته د بهر میشتو کارکوونکو لخوا زیات پیسې لیږلې کیږي. عرفان بهادر، وایس اف امریکا، ڈیوا، یو اے ای.
خزر من اردن کو د وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه تنه خپل غد واشنگتن ډی سی نه واګی یو خبرونه کې اوس ورزو یو ځل بیا د ګرانی په اړه باندې دی او راپور پلوتا په بلوچستان کې د روجی په میاشت کې ادي خلک د نور خواو خوراکي توکو ترڅنګ د سبزی د قیمتونو یا د بایو د لوړوالي ګیله کوي او په منډی کې د سبزیانو بیپاریان وایي چې صبح کې د سبزیانو سیزن ختم شوی او اوس د پنجاب سند او د بلوچستان د نور برخو څخه په ګرانه سبزی راځي او په ګرانه بای اخلي نو زکا دوی هم په ګرانه بای باندې د خپل سبزیانې په خپل گاخانو باندې خرڅي. د ډیوه خبر یې علامه الله سرحدي د چمن نه په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته راپور کوي.
د پاکستان د شماریاتو پاکی ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي په ملک کې د تیر فروری په میاشت کې د ګرانۍ کچه 1.5 سلنه نور راټیټه شوې ده. تیر جنوري په میاشت کې 2.4 سلنه او تیر کال په خرنی میاشت کې 3.1 سلنه راټیټه شوې وه. د پاکستان حکومت دغه یو غټه لاس راوړنه بللې ده. خادي خلک بیا اوس هم د ګرانۍ څخه سر ټکوي او دغه یوازې حکومتي دعوې بولي. زنور خوراکي توکو د بایو ترڅنګ د سبزیانې هم د عام خلکو د روزمره خوراک د هم قیمتونه برخه دي.
زمش په شهر کې کوم ګرانی ده د اری وجه که سبزی د سبزی خلا پر خپل ځای کډیری ارزانه د کلج ګرانه میوه د کډیر ارزانه د کلج ګرانه هغه خو پر خپل ځای مجلس دی شاید د انتظامیه د سرکار په وښ کې دا شان نشره دی بل راش شو مثلا کوم اخبار راندې مضبوطه کې یعنی لکی ارزانی به سی لکی ګرانی به
دا وخت د بلوچستان د پښتني سیمو سبزیانو سیزن پای ته ورسېدی. د پنجاب او سند څخه سبزیانې راوړل کېږي. سرلارې د بندېدو له امله ترسیل کم شوی دی او قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
بس بینډی ګران شه دا درې ورځې کې بینډی دا کیلو 200 روپۍ ته ورسېدی. ټماټر او کډو لا اوس نارمل دی ریټونه هغه لا ډېر نه پر شوي. میوه ګران شو مېرمن اوس کم هم شوله امرت مثال کم شوله په دې ریټونه لوړ شو. مالټي چې د مخې دوه لمبر بیا هغه اوس خجمې شوله یک لمبر دی شروع مالونه چالو دي نو هغه خامخا ګران دي. اوس
د پاکستان مالیاتی ادارې بیا تیر کال د جولای په میاشت کې مختلف شیانو پر امپورټ 43% جنرل ټیکس ولګوي. سلوې چې د افغانستان او ایران څخه تازه مېوې او سبزیانو پر امپورټ باندې د ټیکس شرم زیات اسوه او په وزن کې کم رایت ورکړل شوی هغه هم ختم کړل شوی دی. سی سبزی او تازه میوه سوداګر وایي پاکستان د خپل ګاونډیانو سره د خوراکي توکو په محصول کې کمی راولي. د خوراکي توکو قیمتونه قابو کې دی سي خو اوس بیا د تورخم بند او د ایران څخه سبزی به د لارو احتجاجونو لوجې مارکیټ ته ناراضي.
بابانی اورز غوش په ول سار کې اورځ په ول سنم سار کې اورځ شرق په ول سار کې دبر اورځ په نیم سار کې تنظیمیا نسته کاروبار نسته مسكين علم ډیر پېښانه دي په نن وخت کې کاروبار نسته روزګار نسته ژوند نسته سبزی دغه رقم د ګران د مسكين اندر واستیر دی یو کیلو بنډي په 250 په 200 دیش
د خلکو د حکومت څخه د سبزیانو او د نور خوراکي توکو د قیمتونو راکمولو د غوښتنې په جواب کې حکومتي چارواکي اسټنټ کمشنر چمن امتیاز بلوچ وایي چې دوی هر ورځ نرخنامې کتلو لپاره بازار ته راځي. خو اوس بیا سبزیان یو داسې توکی دی چې د یو بل ښار څخه راوړل کېږي. هر ورځ بیل بیل قیمت وي ځکه دوی قیمتونو تعین نشي کوی. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
سعودي عرب د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د کیدونکو خبرو قربتوب کوي. دا وخت امریکا او اوکراین پلاوی په دغه هیواد کې دي. سیلونکو وایي چې د یو نړیوالې کشالې د هوارولو لپاره د منځګړتوب او قربتوب به نه یوازې په دې منطقه بلکې په ټوله نړۍ کې د سعودي عربستان سفارتي اغیزې او درناوی زیات کړي. عثمان خان او د ډیوا خبریال حمیدالله په دغه باندې یو راپور تیار کړی دی. د سیلونکو سره خبرې اترې کړي دي، تاسو وړاندې کوو. کله چې په خوا به هنرمندانو د خپل هنر په برکت تخلیق وکړ نو د خپل تخلیق ځان ته منسوب کولو حق به یې لومړی ترجیح نه و. خو اوس د مصنوعي ذهانت پر راتلو ځینې هنرمندان اندېښمن دي چې د اے آی ماډل بغیر له تپوس د دوی جوړ هنري سیزونه کاروي.
نن سبا جوړ شوی اے آی هر څه چې د هر چا په لاس جوړ شوی د خپل ماډلو تربیه لپاره یې کاروي او بیا په یو ټک معلومات بغیر د کوم منسوب کولو ورکوي او تخلیقکار ته لدی هیڅ کوم ګټه نه ورکول کیږي.
فیور د فری لانسرو لپاره یو آنلاین بازار دی. په نږدې یو کې یې په نیویارک یو دستور را جوړ کړی و چې د اے آی ماډلو جوړونکو ته د خپل جوړو شو آلاتو په لار ور وخایي څنګه خپل ماډلې جوړې او تربیه کړي.
په ځای د دې چې یو ګاک سیده تخلیقکار ته ورشي د هغې په ځای بل چرته لاړ شي کوم چې د ده په کار خورا شي خو پوه نه وي چې تخلیقکار یې څوک دی. دوی اوس خپل ماډل ته کتنه کوي چې ورته معلوم شي چې څه ورته په لاس ورځي.
زنې فری لانسران بیا خوشبینه دي.
زه فکر کوم دا تاته یو ښه اوزار درکوي یو څه چې کوي ورسره مینه کوي او غواړي چې بازار ته ورسوي په هغه ډېره قابو درکوي.
ډی سمیت هم په فیور کې د غږ ثبتولو هنر لري. دی وایي چې د اے آی جوړ ثبت شوي غږونه لکه د ده په شان وړو کاروباریانو سره زیات کومک کولی شي ځکه چې دی وس نه لري چې په پیسو یې په بل چا باندې وکړي.
دلته ځینې ګاکان راځي چې دا پروا نه کوي څوک څنګه او څومره ښکلی غږ د ده لپاره وکاروي. دوی یو څه ساده غواړي.
اوس موږ څه کوو؟ موږ یو نوی انقلابي طریقه باندې د اے آی ډیزاین معرفي کوو د کومې سره چې باید تخلیقکار تر ټولو مهم وي.
فیور یوازې شرکت نه دی چې د کاپی رایټ په ستونزه د پېشاورانه تخلیقکارو او د اے آی لپاره کار کوي. د اے آی نظام باید د یو کتاب د لیکوال نه لومړی اجازه اخلي. د دې شرکتونو خیال دی چې د اے آی ماډلو ته معلوماتو په اړه په اعلی کچ تربیه پکار ده چې د لټون نتایج نور بهتره شي. د یو شرکت مشر ټریپ اډلر وایي دې دور کې د تخلیقکارا انسان او د اے آی شرکتونو ترمنځ د پل په جوړولو باندې کار روان دی. د ټینا ټرند لپاره اشفاق مومند وایس اف امریکا ډیو ټی وی واشنگټن ڈی سی. دا آرټیفیشل انټیلیجنس یا د مصنوعي ذهانت په اړه باندې دغه راپور تاسو واری د اوس هم زو په سعودي عربستان کې د اوکراین او د امریکا د چارواکو ترمنځ کومې خبرې دي دا به د سعودي عربستان په سیمه او په نړۍ کې په سفارتکارۍ باندې اثر وکړي. د ډیوه خبریالان عثمان خان او حمید الله نور تفصیل تاسو وایي.
سیلون کی وای د یوکرین په اړه د مذاکراتو قربتوب سره سعودي عرب د قطر د ورستنی ماډل د خپلولو مکتر لاسه کړی ده چې پکې قطر د شام غزا او مخکې د طالبان او امریکای د مذاکراتو منځګړتوب سره نړیوال سر او عزت پوندلیو.
دا یو داسې یو دغه ده چې سعودي عرب چې څنګه اوس راوځي د ټریډیشنل سټراکچر نه ماډرن سټراکچر طرف ته نه ماډرن کې د هغه پالیسی چې یاره د ویسټرنایزیشن ځینې خلک ګڼي یا د ده د کمنیوم پروجکټ دی نور داسې د هغې نه دا ښکاري چې دی ځان د مغرب او د مشرق منځ کې کنیکټ کول غواړي. دی د مختلف سیویلایزیشن منځ کې ځان کنیکټ کول غواړي. نو په دې وخت کې داسې یو بل ملک نشته چې هغه د دا کردار ولوبوي. په مختلف ملکونو باندې مختلف قسمه دغه دی د ټرمپ چې دی نو خاص طور دغه د ټرسټ ایشو ده. نو هغه ټرسټ ایشو چې دی په دې ټایم کې د سعودي عرب په دغه کې هغه میټیکیټ کې هغه سیز راځي.
په وروستیو کې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویل هغوی په راتلونکي ورځو کې خپل لومبي نړیوال سفر د سعودي عرب کوي. ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي ولی احد محمد بن سلمان په امریکا کې د یو ټریلیون ډالرو سرمایه کاری ژمنه کړې ده. ډونالد ټرمپ د لومبي صدارتي مودې پر مهال هم د سعودي عرب سره د امریکای تعلقات ډیر خو د یمن جګړې او په ترکیه کې د خبريال خشوکي د وجل ورستو د بایدن انتظامی سره د سعودي عرب اړیکې هغه رنگ پاتې نشوي. خو سیډونکو وایي ټرمپ انتظامی به د سعودي عرب سره خپل تعلقات د نوي حقایقو او د خپل تګلارو پرانا کې ګوري. خو دوی بیا وایي د سعودي عرب د نږدې ملګري په هیڅ پاکستان د امریکای سره د سعودي عرب اثر د خپل تعلقاتو د سمولو او منطقه کې د خپل مفاداتو خوندي ساتلو لپاره کارولې شي.
پاکستان دا چې کم بارګینینګ پوزیشن په تور دا استعمالولې شي چې هغه سره تعلق خدي نو سعودي په ذریعہ چې د هغه امریکای تم زیر تاثیر راوستي شي. سعودی عرب چې دی هغه مو نور داسې چې زمونږ علاقې کې چې کوم مسلې دي افغانستان شو یا پاکستان انډیا سره چې کوم تعلق شو هغه هم دا سعودي ګډ افیسز استعمالول شي چې تاغیز هغه په لارا چې دی پاکستان خپل مقاصد یا چې کوم خپل چې کوم اهداف دي د بین الاقوامي سیاست کې هغه اچیو کی. نو واقعي دا داسې کې دی شي.
دا نړیوالو اړیکو کارپوهان بیا وایي تر اوسه د صدر ټرمپ انتظامی د پاکستان سره د تعلقاتو اثر یوازې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه د رواني همکارۍ جاری ساتلو تر حده محدود ساتلو ویلي دي او دوی په نږدېو کې سډیر بدلون نه ویني.
او د ټرمپ پرسنلټی دا چې د امریکای له او د امریکای ټریډ له کم خلک فائدہ ورکړي، دا غو انویسټمنټ له کم خلک، هغه امریکای له فائدہ د پیسو له حاصل کم فائدہ، دا هغه له حاصل سره ولا هغه زه هم ورکړي. پاکستان سره دغه چې دینو تعلقات یو قسم ډیفاین دی، هغه چې کم هغه فورن افس کم ویان دی، هغه دا خبر او کړ چې زمغه د پاکستان سره تعلقات د ټیریزم او کاونټر ټیریزم په لیول باندې دی، او موږ په دې باندې کافی سټیسفاید یو.
قدرمن اردوونکو خبرونه هم په دې ځبه باندې پای ته رسیږي. تاسو نه خلی اجازه خښ پولري تل افمان. Thank you.